په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان دفاع وزارت هغه اندېښنې ردوي چې ګواکې افغانستان به په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ماتې وروسته د دې سخت دریځې ډلې په یو بل مرکز بدل شي. دفاع وزارت دغه راز په تېرو نهو میاشتو کې د عملیاتو په نتیجه کې د ډېرو ولسوالیو او سیمو د نیول کېدو خبر ورکوي. خوخ پرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلام محمد صالح د خبرونو وړاندې کوي.
پام کې دا سبا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وسی. د دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش ټلې د نفوذ په اړه د روسي چارواکو اندېښنې بې ځای وبللې. یو ایرانی اصله سویډنی مواصل چې په ایران کې د جاسوسي په تور د مرګ په سزا محکوم شوی وایي چې په زور اعتراف ورڅخه اخیستل شوی. په پام کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې سبا د افغانستان پر وضعیت خبرې وسی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه د اعلامیې په حواله په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش پر وروستي راپور بحث وسی. ګوتریش په دې راپور کې پر امنیتي وضعیت، اقتصادي ودې، سیمه ییزې همکاري، بشري حقونو، کډوالو، د مخدره موادو پر وړاندې پر مبارزه او نورو مسایلو تمرکز کړی دی. تم کېږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تادامي چیا ماموتو هم د ملګرو ملتونو په سبانۍ غونډه کې چې په نیویارک کې برخه واخلي او د افغانستان پر وضعیت په کې معلومات ورکړي. د دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش ټلې د نفوذ په اړه د روسي چارواکو اندېښنې بې ځای وبللې. د دغه وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری وایي داعش ټله په افغانستان کې د تروریستي مرکزونو د جوړولو وس نه لري.
داعش تروریستي ډلې په لومړیو کې غوښتل په افغانستان کې مرکزونه جوړ کړي خو ناکام شول. اوس هم فعالیتونه تاییدوو خو دوی نشي کولی دلته لوی تروریستي مرکزونه جوړ کړي، او دا هم ناممکنه ده چې داعش د سوریا او عراق په شان دلته نفوذ ولري. روسیا باید دا اندېښنه ونه لري.
تر دې مخکې د روسیې د امنیت د فدرال ادارې رئیس الکساندر بورتنیکوف ویلي وه داعش جنګیالیو پر افغانستان خپل تمرکز زیات کړی دی. روسي چارواکو تر دې مخکې هم په افغانستان کې د داعش ټلې د حضور او تحرکاتو په اړه اندېښنه ښوولې وه. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي جمهوري ریاست دی د بلخ د والي عطا محمد نور د استعفا په اړه پر خپل تصمیم غور وکړي. د دې ګوند په خبره کې داسې ونیسي دغه ګوند به ممکن به هر اقدام لاس پورې کړي. د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال زبیح فطرت نن په دې اړه د خپل ګوند پر خبره کړې اعلامیه ازادي راډیو ته وویل.
په دې اعلامیه کې د ارګ اقدام یو ورخیز او د ملي اول حکومت د موافقې خلاف بلل شوی. له حکومت څخه پکې غوښتل شوی چې په دې اړه د بیا کتنه وکړي. هغه څه چې په اعلامیه کې یادونه شوې په هر اقدام لاس پوري کول ممکن دي.
جمهوری ریاست روانه اونې اعلان وکړ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلې او پر ځای یې انجنیر محمد داوود د بلخ د والی په توګه شکل سوی. خو د بلخ والی او جمعیت ګوند د جمهوری ریاست دغه پریکړه نه مني. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه د موساخیل ولسوالۍ په یوه غرنۍ سیمه کې د درنو وسلو زرګونه مرمۍ ترلاسه کړې. د ملي امنیت رئیس جنرال برکت الله څمکني نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
په دې کې ساکر 20 موجود دي، په دې کې مزایل موجود دي، 82-85 توپ مرمۍ موجود دي، په دې کې د شکاز 1 موجود دي، په دې کې سرګلولې موجود دي.
د خوست د ملي امنیت رئیس وویل چې د مهماتو دغه زیرمتون په ډیر ماهرانه ډول په یو ویجاړ کور کې جوړ شوی وو. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل ازبکستاني سیال شوکت مرزیایف سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان پر وضعیت، د منځنۍ اسیا پر امنیت او د نږدې همکاریو پر لارو چارو بحث وکړ. سپین مڼۍ په یو اعلامیه کې ویلي چې د پرونیو خبرو یو هدف پر سیمه ییز امنیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري د ښه کېدو پر لارو چارو بحث کول و. د سپین مڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ او مرزیایف په منځنۍ اسیا کې د ازبکستان پر نقش، د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي پر ملاتړ او په افغانستان کې د امریکا پر هڅو خبري وسوي. یو ایرانی اصل سویډنۍ څېړونکی چې په ایران کې د جاسوسۍ په تور د مرګ په سزا محکوم دی وایي د ده هغه اعتراف چې د ایران پر ټلویزیون خپور سوی په جبر ورڅخه اخیستل سوی او سم نه دی. احمد رضا جلالی چې د استاکهولم د کارولینسکا انسټیټیوټ څېړونکی دی په یوه صوتي پیغام کې ویلي ایراني چارواکو مجبوره کړي چې د ازادۍ په بدل کې پر هغه جرم اعتراف وکړي چې د اصلا کړی نه دی. جلالی د یکشنبې په ورځ له دولتي ټلویزیون څخه اعتراف کړی و چې د هغو ایرانی اټومي ساینس پوهانو په اړه چې وروسته وژل سوي یوې بهرني استخباراتي ادارې ته معلومات راټولول. شپږ څلوېښت کلن جلالي په خپل تازه صوتي پیغام کې ویلي چې هغه اعتراف یې د رواني فشار په نتیجه کې ورکړی و. او د اذربایجان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیران نن په باکو کې سره جرګه کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ایلمار محمد یاروف د هغې ایراني سیال محمد جواد ظریف او ترکی سیال مولود چاوشغلو به د سیمه ایز همکاری پر پراختیا خپل نظرونه تبادله کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله دغه مشران به د ترانزیت، ترانسپورت، انرژي او ګمرکاتو په ګډون په اقتصادي ډګر کې هم پر ځینو مسایلو بحثونه سره وکړي. درې وړ وزیران به په خپلو کې تر بحثونو وروسته په یوه کنفرانس کې هم ګډون وکړي.
له سلام محمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. ولاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت هغه اندېښنې ردوي چې ګواکې افغانستان به په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ماتې وروسته د دې سخت دریځې ډلې په یوه بل مرکز بدل شي. دفاع وزارت دغه راز وایي په تیرو نهو میاشتو کې د پراخو پوځي عملیاتو په نتیجه کې ډېرې ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو مخالفانو له حضوره پاکې شوي دي.
وسلوال پوځ د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ډېر عملیات وکړل، ډېرې هلې ځلې وکړې. تاسو ولیدل چې د دښمن د وجود یې پاک کړل، هلته عملیات وکړه، نتایج یې مخوه.
هغه افغان سرتیری چې په کابل کې د انځورګرۍ نندارتون ته ورغلی چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف جوړ شوی خوښ دي چې
په دغه شان د خوراونو کې چې دا خلک زموږ ملاتړ کوي موږ هم خوشحالېږو، یو روحیه موږ هم دې ناخلو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به سبا د بیت المقدس د موقف په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په باب فوق العاده غونډه وکړي.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه اوازې اوریدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سخت دریځ ډلې د نفوذ د زیاتېدو په اړه د روسي چارواکو وروستۍ اندېښنې بې ځایه وبللې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي رادیو ته وویل چې داعش په افغانستان کې مات شوی او دلته د تر روسي مرکزونو د جوړولو توان نه لري. له دې مخکې روسی چارواکو ویلیو چې د دې خطر ډیر زیات دی چې داعش په منځنی ختیځ کې لمات وروسته اوس افغانستان بیرته دی یو مهم مرکز په توګه بدل کړي. نور حال د ازادي رادیو د خبریال وصل وصال پر راپور کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د نفوذ په اړه اندېښنې موجودې دي، خو د افغانستان دفاع وزارت د تل په څېر دغه اندېښنې بې ځایه بولي. د روسیې د فدرالي امنیت رئیس په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش جنګلې او تمرکز په افغانستان ډېر شوی، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش په افغانستان کې ناکام شوی او نشي کولی چې د عراق او سوریې په شان دلته مرکزونه جوړ کړي.
روسي داعش تر اوایل کوشش کړن کې د افغانستان مراکز تروریستي را ایجاد کړن.
د داعش تروریستي ډلې په لومړیو کې غوښتل په افغانستان کې مرکزونه جوړ کړي خو ناکام شول. اوس هم فعالیتونه تاییدوي خو دوی نشي کولای دلته لوی تروریستي مرکزونه جوړ کړي، او دا هم ناممکنه ده چې داعش دې د سوریې او عراق په شان دلته نفوذ ولري. روسیه باید دا اندېښنه ونه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د فدرالي امنیت د خدماتو رئیس الکساندر بورتینکوف ویلي چې په سوریا او عراق کې د داعش ډلې له ماتې وروسته دغه ډله یو ځل بیا ډلبندي کیږي. نوموړي ویلي د داعش تروریستي ډلې ډېر تمرکز اوس په افغانستان دی. روسي چارواکو له دې وړاندې هم په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ د زیاتېدو په اړه په کراتو اندېښنه ښودلې، ان تر دې چې د یو شمېر راپورونو له مخې روسیې د داعش د مخنیوي په هدف طالبانو سره نظامي مرستې کړي، خو دغه راپورونه د افغان چارواکو لخوا رد شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د داخلي امنیت کمیسیون هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه د اندېښنې په ښودلو سره وایي دغې ډلې لومړی له ننګرهار ولایت سر پورته کړ او اوسمهال په څو ولایتونو کې تر روسي دوستي فعالیتونه لري. د دې کمیسون مرستيال عبدالحی اخونزاده ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه مخ په پراخېدو دي.
چې تاسو وینئ چې د داعش فعالیتونه یا د داعش په نامه فعالیتونه ورځ په ورځ په افغانستان کې زیاتېږي. معنی مخکې په یو څو ولایتونو د ګوتو شمار په درې ولایتو یا څلور ولایتو کې و، اوس ورځ په ورځ دغه فعالیتونه او دغه دې برنامې نور ولایتو ته هم غځول شوي دي. معنی مثال یې روزګان او هلمند، هلته هم وزه دوی داسې احتمال داسې شته تر اوسه دقیق نه دی، احتمال یې شته چې دوی یو پروژه هلته اوس هم عملي کېږي. معنی
ښاغلی اخونزاده وایي دا چې داعش ډلې اوس په سوریه او عراق کې خپل مرکزونه له لاسه ورکړي، نو مخه یې افغانستان ته ده. نوموړی د افغانستان له حکومت نه غواړي چې د نړیوالو ځواکونو په همکارۍ د داعش ډلې د ځپلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
به هم د افغانستان په امنیتي موضوع کې تمکې ګوډه. افغانستان دفاع وزارت وایي د تیرو نهو میاشتو د عملیاتو په نتیجه کې ډېرې ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو مخالفینو له حضوره پاکې کړې دي. دا څرګندونې هم د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیري نن په کابل کې له رسنیو سره د امنیتي ځواکونو د نهو میاشتنیو عملیاتو د راپور د شریکولو په مهال وکړې. هغه وویل د سیمو د تصفیو تر څنګ دغه راز د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا، له فساد سره د مبارزې، ښوونې او روزنې او دغه راز د ملي اردو جلب و جذب ته هم ډیر بنسټیز کارونه شوي دي. د موضوع تفصیل ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په رپورټ کې اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پلان شویو او ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې ډېرې سیمې د طالبانو او داعش جنګیالیو څخه پاکې کړې دي. د یاد وزارت وایي دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ د روان مریض کال د لومړیو نهو میاشتو امنیتي لاسته راوړنو د نتایجو د اعلان پر مهال وویل په دغه موده کې زرګونه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي، نږدې 2000 نیول شوي او په سلګونه ماینونه او وسلې کشف شوي دي. د څرګنده کړه چې افغان امنیتي ځواکونو په هره برخه کې پر وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو کړۍ تنګه کړې ده.
میاشتو کې د اول د حمل نه تر نن ورځې پورې وسلوال پوځ د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ډېر عملیات وکړل، ډېرې هلې ځلې وکړې. تاسو ولیدل چې د دښمن د وجود یې پاک کړل، هلته عملیات وکړه، نتایج یې ښه و.
افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د روان لمریز کال له پیل راهیسې د خالد دوه په نوم عملیات پیل کړي. ښاغلی وزیري وایي د عملیاتو تر څنګ په تېرو نهو میاشتو کې د ظرفیتونو لوړولو، د هوایي ځواک پیاوړتیا، د فساد سره مبارزې، د حقوقو او عدالت تامین، ښوونې او روزنې او د اردو د جلب او جذب پروسو ته هم ځانګړې پاملرنه شوې ده. وایي په دې موده کې د دفاع وزارت پاړوند قراردادونو کې څه د پاسه 2 میلیارد افغانۍ سپما شوي او د نظامی منصوبینو تنخواه هم 15% زیاته شوې ده. د وزارت که څه هم افغان ځواکونو ته د وختو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو وسلوالو مخالفینو پر روان کال کې پراخ فعالیت درلود او افغان ځواکونو ته یې ډېر کله د تلفاتو اړولو ادعا کړې. وسلوالو مخالفینو په کابل، هلمند، کندهار، مزار شریف، پکتیا، غزنی او ځینو نورو ولایتونو کې عام د امنیتي او دفاعي ځواکونو په قرارګاهو خونړي بریدونه کړي دي. خو پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم په یاده موده کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره لازم کارونه چې باید شوي وای ترسره شوي؟ د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون په دفاع وزارت کې د فساد د مواردو شتون لا هم ستونزه بولي، خو چې امنیتي ځواکونو د پام وړ اقدامات هم کړي دي.
که موږ په مجموع کې د دوی د دغه اداګانو ارزیابي وکړو، په دې کې هیڅ شک نشته چې یو تعداد مثبت قدمونه د ملي اردو په سبب کې صورت موندلی دي. دا هم هیڅ شک نشته چې یو تعداد ځوانان خارج ته استول شوي دي، د هوایي قواو په بخش کې، په نورو بخشو کې. خو که په همدغه شکل سره دوی آینده کال هم ادامه ورکړي، زه په کامل اطمینان سره دا ویلی سم چې آینده کال به طالبانو لپاره ډېر خراب کال وي.
دی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید نوي کال ته مهم پلانونه جوړ کړي او د افغانستان ځینې نورې سیمې او ولسوالۍ چې لا هم له وسلوالو مخالفینو سره دي بیرته ونیسي.
د خراز د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف په کابل کې نن د انځورګرۍ یو نندارتون پرانستل شو. دا نندارتون د حمایت شبکې په نوم د یوې مدني ټولنې فعالانو پرانستی دی. په نندارتون کې د انځورګرۍ لسګونه آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. یو شمیر هغه افغان سرتیري چې دغه نندارتون ته ورغلي په دې خوښ دي چې دغه مدني ټولنې دغه نوښت کړی او وایي چې دا ډول پروګرامونو جوړول کولی شي د امنیتي ځواکونو روحیه پیاوړې کړي. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی هم د نندارتون ته ورغلې وه.
د په دغه نندرتون کې د انزورګرۍ له 150 ډېر آثار د محل نندارې ته خودل شوي چې زیاتره یې د هیواد پالنې ارزښتونه نندارې ته وړاندې کوي. یا نندرتون البته د حمایت شبکې له لورې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف جوړ شوی. د دې شبکې د رهبری بورډ مرستیال عبدالبصیر دادخوا د نندرتون په پرانیستون کې وینا کې لسګونو امنیتي سرتیرو ته خبرې کوي چې د لنډې خبرې به واورو.
نیروهای امنیتي ما قهرمانان واقعي ما بفهمند که ما امید ما شما هستیم و وعده ما همی است که در کنار شما استاد هستیم و یک قدم عقب نمیکشیم و یک لحظه شما را فراموش نمیکنیم.
یادونه ده چې تر دې مخکې هم د افغانستان د ملي شورا مدني فعالانو او خلکو لوري د افغان ځواکونو په ملاتړ بیلابیلې غونډې جوړې شوې دي. دغلته یو شمیر افغان سرتیرو هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی. له دوی سره به خبرې وکړو چې دا ډول پروګرامونه د افغان امنیتي ځواکونو د روحي په پیاوړتیا باندې څومره اغیز لري. مهرباني وکړئ تاسو ځان معرفي کړئ.
مې ساحل دی او د سپیشل فورسو کمانډوز کونو زنګړز وکونو بریدملې په دغه شوند خوراونو کې چې د خلک زمونږ ملاتړ کوي مونږ هم خوشاله یو یو روحه مونږ هم دین اخلو او ملکی خلک چې کوم دی هغه چې مونږ ګورې زمونږ په څنګه ودرېږي هغه دین روحه خلک چې مونږ نظامی ځاکونه شته دي او زمونږ د فار او زمونږ د خوره د فار خدمت کوي.
یو بل افغان سرتیری ته ورزو او ال د او چې د دا ډول نندارتونونو له جوړېدو څومره خوښتي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ مزاحند دا خو ډېر غیز لري کا مونږ فکر وکړو من سره ملت څنګه پسنګ باندې ولاړوي مونږ کولای شو ټول دشمنانو ته شکست ورکړو زموږ دشمنان نشي کولای چې مونږ باندې کامیاب شي.
بله تاسو د یو شمیر افغان امنیتي ځواکونو سرګندونې اوریدلې. د دې ترڅنګ د مهال یو شمیر افغان مدلانو هم د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف په دغه نندارتون کې ګډون کړی سو د قومونو ترمنځ د یووالي او همپالنې ارزښتونه نندارې ته وړاندې کړي.
Dio to zeta dio bona khone dio kristo.
دوستانو نندرتون کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمیر استازي او لرسنیو سره په خبرو کې ویل چې دا ډول نندرتونونه د جګړې په جبهو کې د امنیتي ځواکونو د روحي د پیاوړتیا لپاره ځانګړی ارزښت لري او باید یاد پروګرامونه ډیر شي.
خبری مجله اوري
د کابل او اسلام آباد ترمن د اړیکو د خکې دوه هڅو په ترڅ کې د پاکستان یو شمیر مدني فعالان کابل ته راغلي. دوی وایي د کابل او اسلام آباد ترمن ستونزې یوازې د خبرو له لارې حل کېدای شي. د ډلې کابل ته راغلي. د ډلې نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دواړو هیوادونو ځوانان باید د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بې باورۍ او د له منځه وړلو په برخه کې مهم رول ولوبوي. افغان ځوانان بیا وایي د پاکستان مدني فعالانو او ځوانانو ته پکار ده چې پر خپل حکومت فشار راوړي چې د افغانستان په اړه د دوی په وینا خپل ناسم دریز بدل کړي. محمد حدیث پردیسی له نورو جزب سره.
د پاکستان یو شمیر مدني فعالان او ځوانان چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د رغیدو په هدف کابل ته راغلي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باورۍ او ګڼستونزو ته لار هواره کړې. د پاکستان مدني فعال احمد جاوید وایي ترهګري د دواړو افغانستان او پاکستان له ولسونو قرباني اخلي او په کار ده چې دغه پدیدې پر وړاندې ګډه مبارزه وشي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د ځوانو سفیرانو په نامه کانفرنس کې په دې اړه وویل:
تروریزم، افراطیت، ترهګري، فقر، بیکاري او نامنی هغه ستونزې دي چې د افغانستان او پاکستان ولسونه ترې زوريږي او دغه ستونزې په یوازې ځان نشي حل کېده تر هغه چې په ګډه کار ونه کړو.
په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکېدو په هدف کابل ته د پاکستانی پلاو تګ راتګ ډېر شوی. د کابل او اسلام آباد اړیکې له شاوخوا دوو کلو راهیسې د بېلابېلو دلایلو له کبله خړې پړې شوې دي. افغان حکومت ادعا کوي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې رښتینی همکاري نه کوي او په افغانستان کې ډېری ترسره شوې حملې د پاکستان په خاوره کې طرحه شوې دي. پاکستان هم انتقاد کوي چې واقع د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کارول کېږي. هغه ادعا چې افغان حکومت بیا تل رد کړې ده. د دې ټولو سره سره افغان مدني فعال سید محمود یزدان پرست به وی کابل ته د پاکستانی پلاو تاګ راتک به هغه محل ګټه وکړي چې دوی پر خپل حکومت د سیاست د بدلون په اړه فشار راوړي.
واضح پیغام چې زه غواړم د پاکستان ځوانانو ته ورکړم هغه دا ده چې د مهربانۍ له مخې پر خپلو سیاستمدارانو باندې فشار راوړي، او یو وړه حلقه چې خپلې ګټې غواړي باید پرې نښودل شي چې دوه لوی ملتونه په خپلو کې په جنګ واچوي.
په ورته وخت کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي معین سید آقا فاضل سنچارکی چې هغه هم د افغانستان او پاکستان د ځوان سفیرانو په نامه کانفرنس کې ګډون کړی وو، ټینګار وکړ چې که هر څوک په افغانستان او پاکستان کې له ترهګرۍ ملاتړ کوي باید ځوانان یې مخه ونیسي. د ښاغلي سنچارکی په خبره افغانستان او پاکستان باید د یو بل په منلو سره خپل منځي اختلافات د خبرو او ډیالوګ له لارې حل کړي.
و موردل چې د پاکستان د مدني فعالانو یوه ډله چې کابل ته راغلې هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ ستونزې هوارې کړي او د دواړو ترمنځ د بې باورۍ فضا لرې کړي. پاکستان هغه هیواد چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په وروستۍ اعلان شوې ستراتیژۍ کې د سخت دریځو او ورانکارو ډلو په پاللو تورن شوی دی. ترامپ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې دغه نوې ستراتیژي دغه راز له افغانستان بهر د سیمه هم را انغاړي. په تیره بیا د افغانستان ګاونډي هیوادونه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ازبکستان له ولسمشر سره دغه راز د افغانستان کې د سولې او ثبات ترڅنګ د منځنۍ آسیا د امنیت په اړه هم ټلیفوني خبرې کړي. سپینه ماڼۍ وایي د دې خبرو هدف په سیمه کې د امنیت ټینګول او د همکاریو زیاتول دي. نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ته تلیفون کړی او له هغه سره یې په منځنۍ آسیا کې د امنیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ټینګولو په اړه خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې ویلي چې ترامپ له میرزیایف سره د سې شنبې په ورځ په خبرو کې په منځنۍ آسیا کې د ازبکستان د رول او د جنوبي آسیا لپاره د ترامپ د ستراتیژۍ او په افغانستان کې د امریکا د هڅو په اړه خبرې وکړې. ازبکستان له افغانستان سره پوله لري. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د سخت دریځو پر وړاندې جنګیږي. د داعش سخت دریځ ډلې ځینې جنګیالي چې په عراق او سوریه کې جنګېدلې ازبکان وو، او ځینې یې د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو څخه دي. په وروستیو کلونو کې په یو شمېر هیوادونو کې په تروریستي حملو کې په لاس درلودو تورن کسان د ازبکستان وو. په دغو کې هغه کس هم شامل دی چې چارواکي وایي په نیویارک کې د اکتوبر میاشتې په حملو کې 8 کسان وژل. میرزیایف په 2016 کال کې د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف له مړینې وروسته انتقالي دوره پیل کړه، او د هغه کال په ډسمبر میاشت کې ولسمشر وټاکل سو. د هڅې کړې چې ازبکستان له انزوا وباسي او له منځنۍ آسیا ګاونډیانو سره اړیکې سمې کړي. د ازبکستان د ولسمشر پورې پاڼه په یو اعلامیه کې راغلی چې ترامپ د ازبکستان آزاده او رغنده بهرنۍ پالیسي وستایله. د ازبکستان د ولسمشر د دفتر پورې پاڼه خپره شوې اعلامیه زیاتوي چې د امریکا ولسمشر په ازبکستان کې د نویو ډیموکراتیکو تغیراتو او اقتصادي پرمختګونو سره ملاتړ څرګند کړ. ترامپ او میرزیایف د ولسمشرانو په توګه دوه واري سره لیدلی دي، یو ځل په سعودي عربستان کې او بل ځل په نیویارک کې.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله سبا د بیت المقدس د موقف په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د وروستۍ پریکړې په باب فوق العاده غونډه وکړي. ترامپ هم بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه هم په رسمیت پیژندلی دی. دغه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې فوق العاده غونډه د اسلامي هیوادونو په بلنه په غوښتنه رابلل شوې ده. نور تفصیل یې د ملالۍ بشیر په راپور کې اورو.
په ملګرو ملتونو کې فلسطینی استازي ریاض منصور وویل چې د عمومي اسمبلی یو سلو درونی غړي به پریکړه لیکته چې له ولسمشر ترامپ څخه غواړي خپل پریکړه بیرته واخلي رای ورکړي. منصور هیله وکړه چې د ملګرو ملتونو غړي به په لوی اکثریت دا پریکړه لیک تصویب کړي. دا پریکړه لیک به لازم الاجرا نه وي او یوازې به سیاسي اهمیت لري. ملګرو ملتونو ته د امریکا استازی نیکی هیلی پر خپل ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی چې امریکا به هغوی په یاد وساتي چې د دې په خبره د امریکا د خلکو د انتخاب پر خلاف رای ورکوي. دا وایي چې د بیت المقدس په اړه د ټرمپ پریکړه د امریکا د خلکو انتخاب یا غوښتنه ده. تیر ځل په 2009 کال کې ختیځ بیت المقدس او فلسطین د مځکو په خاطر د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ داسې بیړنۍ غونډه راغوښتې وه. د سبا غونډه به د هغې غونډې په تعقیب جوړه سي. د تېرې دوشنبه په ورځ بیا امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک متن ویټو کړ چې د بیت المقدس په اړه یې د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستۍ پریکړه رد کړې وه. ډونالد ټرمپ د رواني میاشتې په پیل کې وویل چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او په څو کلونو کې به د امریکا سفارت هم هغه ښار ته ولېږل سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وویل برابر سوی پریکړه لیک نه هېرېدونکی سپکاوی و. هغې وویل د امریکا حق دی چې د خپل سفارت لپاره ځای وټاکي، خو ملګرو ملتونو امریکا ویټو ته اړه کړه. د پریکړه لیک په متن کې چې په ملګرو ملتونو کې د مصر ماموریت برابر کړی و لیکل سوي و چې د بیت المقدس په اړه د امریکا پریکړه قانوني اړخ نه لري او باید لغوه سي. د دې پریکړه لیک پر متن په امنیت شورا کې د دوشنبه په ورځ رای واخیستل سو او پرته له امریکا د شورا پاتې څوارلس غړیو یې ملاتړ وکړ.
و امردل چې ټاکل شوی دی ملګرو ملتونو عمومي اسامبله سبا د بیت المقدس د موقف په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په باب فوق العاده غونډه وکړي. ډونالد ترامپ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژندلی دی. انجینیر محمد داوود چې نوی د عطا محمد نور پر ځای د بلخ د والي په توګه ټاکل شوی وایي له ټاکلو سره د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا هیڅ مخالفت نه لري. له ښاغلي داوود سره مو مرکه کړې. دا مرکه یوسف خان زادران کړې. د یادونې وړ بولو چې د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي ارګ دې د بلخ د پخوانی والي عطا محمد نور د استعفا په اړه په خپل پریکړه بیا غور وکړي کنه له هر ممکن لارې به انکار واخلي. یوسف خان زدران مرکه ته بغوښ شو.
ډېر مننه. زفو مخالفت څه څه مخالفت کوي دغه خو زمو په نظر زمو پورې اړه نه لري. دای په یګي زفو د تنظیمي جمعیت کوم مخالف نه لرم. ټول کمانډانان ټول علما روحانیون روشن فکران ټول انشاءالله هم نظر دی. هر څوک غواړي چې په منطقه هم راځي ښه حکومت داري وي ټول موافق دی انشاءالله. کومه خبره نشته.
یعنی د جمعیت ګڼ وګړي او مشران ستاسو سره موافق دي چې تاسو باید د جمعیت له ادرسه هلته لاړ شئ ول دیوالي په حیث باندې؟
دا خو د حکومت وحدت ملي تشکیل د جمعیت ګوند خو یو نمائنده خو مهم نمائنده دغه ډاکټر سره عبدالله د شي ریاست اجرائیه په غوړه ده.
غیر تاسو سره موافق کړه
سلام دین رباني چې رئیس جمعیت اسلامي ده زاد دیسره خبرې وکړه کوم مشکلات نشته.
اینا خو تاسو سره موافقه کړی ده او
اجرائیه موافق خو ما موافق ده ټول حکومت وحدت ملی غوړي موافق دی. پدې
نو د تخبرون دې وکړی د چې په دې اړه باندې حکومت پریکړه یو طرفه غني د په سمانه
اعلانې کې هغه نه هم کیسو کو دې اعلانې دې پر او دا خبر نه شو دا اعلانې پاس کړې.
کله ټاکل شوی چې تاسو په بلخ کې عملا کار پیل کړی؟
پر خو زه تقریبا یو ساعت خبرې کړې د تلیفوني سره او د نوی سره رئیس جمعیت ګوند دغه خو کوم مخالف نظر زما په نظر مخالفت نه ورزه.
او چې مخالفتونه نشته نو کله به تاسو بلخ ته ځئ عملند والی په حساب کار پیلوئ؟
بلکې زه منتظر یم چې حکومت وارث ملي ار کله چې امر وکړي زه ځم ان شاء الله.
په زروي کې وخت به ونیسي
ان شاء الله. په زروي کې ځم ان شاء الله.
انجینیر محمد داوود د بلخ ولایت لپاره نوی ټاکل شوی ولیو چې له ازادي رادیو سره د خپل مقرری په اړه معلومات ورکول. دی وایي چې د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند او د رهبری شورا د دل ټاکلو سره مخالفه نه ده. دا په داسې حال کې ده چې جمعیت اسلامي ګوند په خپل دریس ټینګار کوي چې د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور په اړه د ارګ خپله پریکړه بیرته واخلي، کنه له هرې ممکنې لارې به کار واخلي. لکه څنګه چې مو واورېدل، انجینر داود وایي چې که د ملي حکومت د ملي وحدت حکومت ورته ووایي دی ځي او دغه دنده پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویلي دي چې اوس د بلخ ولایت مرستیال محمد بشیر توحیدی د بلخ چارې مخته وړي. دغه راز د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ښاغلي داود د تقرری په اړه په خبر پاڼه کې ویلي وو چې هغه په انګلستان کې د نفتو او استخراج د قانونو د استخراج په برخه کې لوړې زده کړې او د ښې تجربې خاوند دی. مخکې مو له انجینیر داود سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه واورېده. په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. زه له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار سلطان سرور ته سپارم.
نوری صاحب تشکر از